نیمه تر ورسیدو په دې برخه کې درته 25 دقیقې بس لرو خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. د طالبانو د حکومت وینځ زبیلا مجاهد وای د ملګرو ملتونو راپور حقیقت نه لري او د دوی حکومت عمومي افا په ټولیزه توګه عملي کړی ده. غلی مجاهد نن د خبره پر خپل ایک شبکې او پخوانی ټویټر کړی ده. مجاهد زیاته کړی ده چې د انتقام اخیستنې ځینې شخصي او نامعلوم موارد شته او د طالبانو حکومت یې په جدي ډول پلټنه کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت نن ویلي و داسې معتبر راپورونه یې ثبت کړي دي چې ښایي طالب چارواکو د تېر جمهوري نظام د لسګونو پخوانیو چارواکو وسلوالو ځواکونو له بشري حقونو جدي سرغړونې کړې دي. د راپور چنانی یو نامه خبر کړی و د 2020 کال د اگست 15مې د روان کال د جون تر 30مې په افغانستان کې طالبانو تر واکمنۍ لاندې تیر جمهوري نظام د چارواکو وسوال ځوکونو په وړاندې د بشري حقوقو سرغړونو تر 800 ډیری پیښې ثبت کړې وي چې په دې کې د غیر قضایي وجونو په خپل سر نیول او توقيف شکنجه او ناوړه چلن او د جبري ورکیدو پیښې مستند شوې وي. د طالبانو د حکومت د بهرنی چور سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي چې دوی د پاکستان حکومت او جی ټی پی ترمنځ د دوی په خخه د څو ځلې مذاکرات او قربتوب کړی دی. امیر خان متقی د سشنبه بورز په کابل کې ملت د حساب ورکول په نوم پیو غونډه کې ویل دوی په دې برخه کې اوازې لخکې له خواو سره د خبرو زمينه برابر کړې ده. هغه پوینه سره لدی شو د خبرو کې پرمختګونه هم شوه خو پاکستان کې روسي سیاسي تحولات د خبرو بهیر ودرو. د پاکستان د پاوز مشر جنرال سمندر روانه میاشتې پانه د روانې میاشتې په نهمه د خیبر پختونخوا په بالا حصار کې غونډه ته ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت پاکستاني طالبان ته پناه ورکړې ده. له نوموړي مخکې یو شمېر پاکستاني چارواکو هم ورته څرګندونې کړې وې چې طالبانو رد کړې وي. طالبانو په کابل کې د ایران د نیمه دولتي تسنیم خبري اژانس اکاسا ویب لیکون کینی ولایتی د خبري اژانس نن پر خپل ټوئیټر لیکلی دی چې محمد حسین ولایتی د شنبه پورز د کابل هوایي ډګر نیول شوی دی. د تسنیم خبري اژانس په خبره ولایتی په قانوني ډول افغانستان ته تللی و د نیول کدوې پړې طالبانو سره هیڅ ډول جزئیات نه شریک کړي. تر اوسه طالبانو هم پرې تړاو څه نه دی ویلي. او په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو په بریټ کې یولس پاوزیان وژل شوی دی. پاکستانی چارواکو ویل چې د اپریدن سهار د جنوبي وزیرستان د شو لام خیسو په سیمه کې د پاوز په دوه موټر شوی دی. امنیتي چارواکو د نوم نه خودل په شرط مشال راډیو ته ویلي دي چې له وسلوالو سره په نښته کې د پاوز یو چارواکي په ګډون یو لسنه نور پوځیان وژل شوی دی.
دو خبرې دی یو خدای
مختنه کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
څه کوي چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. ملګری ملتونه وایي چې په تیرو دو کلونو کې لک تر لګه 8 ډیرس مرسته کوونکې په افغانستان کې وژل شوې دي. دغه کسانو کې تر ډیره واکسیناتوران او ماین پاکان شامل دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همغږي کوونکی دانیال اندرس د بشرپالنې د نړیوال ورځې په اړه خپل پیغام کې ویلي په افغانستان کې بشري وضعیت نازک او لارمنو کسانو سره د مرستو سرچینې هم په کمیدو دي. وقت د طالبانو له بیا رسیدو وروسته مرسته کوونکو ته تر ټولو بد ورځ د 14 هجری لمریز کال د کپسول رمنیټه و. په دې ورځ په کندوز کې په بیلا بیلو پیښو کې و واکسیناتورانو وژل شول چې څلور خزي هم پکې وي. ننګرهار کې هم واکسیناتوران له ورته خنړیو بریدونو سره مخامخ شول. پښتني دا دي چې څوک د خیریه بنسټونو کارکونکو په نخښه کوي. ولس د خیریه کارکونکو په خوندیتوب کې څه رول لوبولای شي او حکومت ته څه کول پکار دي. د خیریه بنسټونو د کارکونکو په نخښه کول د خیر ښېګڼې چارې څومره متاثر کوي. په همدې تړاو په دې 19 بحث کې خپل درنو ملمنو سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره ملمانه دي د سیاسي چارو شنونکي او لیکوال صلاح الدین سیدی او د باور غورځنګ مشر او د امریکا د ویسکانسن پانتون استاد نجیب الله آزاد. موږ هڅه وکړه چې په دې پروګرام کې ځان سره د خیر ښېګڼې کارکونکو هم ولرو خو لک تر لګه د دوه ادارو کارکونکو ول چې دا موضوع یو څه سیاسي اړخ لري او دوی نه غواړي چې په دې اړه خبرې وکړي. ورزو خپل ملمنو ته لمړی هم سیدی سب خبرونه ته خراغلی ستاسو په نظر کومې ډلې دي چې په افغانستان کې د خیریه بنسټونو کارکونکو په نخښه کې په ځانګړې توګه د واکسیناتورانو په خې موږ تاسو درلودي او د ماین پاکانو سیدی سب مقابله لري.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو درملما او اوریدونکو ته وړاندې کوم. دې موضوع د تحقیق لپاره د مشخصې دوستي د انډیویډوال دوستي د نړیوالو پرته مسؤلانه برخورد سخت دی، اما په تحلیلي بحث کې موږ ویلی شو چې دا کېدلی شي هم د غلو او د رهزنو مالي علاقه مندي وي، او په دې څنګ کې مطمئنن د افراطي ډلو د غلطې پوهې پر بنیاد او مطمئنن د موجوده حاکمیت د بې کفایتۍ سند وي. متاسفانه دا واقعیتونه وجود لري، څوک ترې نه منکرېدلی نشي، سبب دی چې د ډېرو داسې حقایقو نه موجوده حاکمیت په افغانستان کې منکرېږي، اما دا هغه واقعیتونه دي چې د دې نه منکرېدل دران کار دی او دا د سخت تعصب واخمه. دا چې ملت به څومره په دې برخه کې سهم ولرلی شي دا اوږده پروسه ده، تنویري پروسه ده. مطمئنن ملت به دومره صحیحونکی رول ونشلولی، هماغسې چې په نورو مواردو کې صحیحونکی رول نه دی ورکړ شوی، اما تر یو حده پورې کېدلی شي د دې په ساتنه کې په یو نوه دا انواع مؤثره شي، اما اسلامي برخورد د دې په ساتلو کې د موجوده حکومت ته راړلی متاسفانه
پدې کې د نورو کارونو په څنګه کې پاتره. او کور ودان سید سبروسه په دې تم شو چې ولس له دینی پلوه څه وجبه لري، خصوصا د واکسیناتورانو په محافظت کې او د ماین پاکانو په محافظت کې. البته دا هغه کسان دي چې په مستقیم ډول د خلکو ژوند ژغوري، مثلا هم د دوشنبه پورس هم چې موږ تاسو اوس خبرې کوو په افغانستان کې پاتې وسو ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شوې ده، اما هم دا واکسیناتوران دي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تر بریدونو لاندې راغلي. حال وروسته به خبرې وکړو. آزاد صاحب، تاسو هم ستړي مشي، تاسو په نظر کومې ډلې په ځانګړې توګه په افغانستان کې د خیریه بنسټونو کارکونکي په نخښه کې؟
سلامونه درنښت لپاره د مرغه په افغانستان کې د خیریه بنسټونو کارکونکي وسته، بلکې په تیرو څلور کلونو کې تل په نخښه سوي دي، او هغه کسان یا هغه ډلې چې دوی په نخښه کړي دي تل همغه ډلې وي چې د وخت حکومتونو په وړاندې جنګېدلې دي، د وخت حکومتونو په وړاندې بغاوتونه کړي دي. دا چې دوی دا کار ولې کوي، په افغانستان کې په تیر څلوېښتو کلونو کې ځانګړې توګه په تیرو شلو کلونو کې هغه ډلې د طالبانو په شمول چې نن په قدرت کې دي چې د دولتونو په وړاندې جنګېدلې دي، هغه همیشه د سیمې د قدرتونو له خوا یا هغه استخباراتي قدرتونو له خوا د نیابتي ډلو په شکل تمویل سوي دي او جنګول سوي دي. دوه درې بوده لري. لومړی خدا چې دا ډلې همیشه په دې باور دي چې کله چې دوی د نورو هیوادونو استخباراتي کړو له خوا تمویلیږي، تجهیزیږي، دوی په دې باور دي چې دغه نړیوال بنسټونه یا خیریه بنسټونه چې هلته فعالیت کوي بشری مرستې رسوي، که واکسیناتوران وي، که هغه مثلا مای پاکان وي، که هغه په نورو برخو کې د انسانانو د ژغورنې هڅه کوي، دوی په دې باور دي چې دا به ګواه کې دغه نړیوالې موسسې چې دي دا به خپله استخباراتي موسسې دي، یا دغه خلک استخباراتي اړیکې لري، او د دوی لپاره به دا خطر وي، او دغه ایدیالوژي دوی ته ورکول شوې ده. او دوم بحث دا دی کله چې دغه څه وګړه او بلمرغه د بدمرغې جګړه په هیواد کې وي، هغه ډلې چې د سیمې قدرتونه لکه افغانستان په څنګ کې متاسفانه ده، پاکستان وي هم په څیر هیوادونه، هغه چې هغه ډلې تمویلوي، نو هغه همیشه به دا هڅه کوي چې د ټولو هغه پرمختګونو مخه هم ونیسي چې هغه د هغه هیواد او د هیواد وګړو ته ګټه رسوي. د بیلګې په توګه کله چې د پولیو د واکسیناتورون بحث راځي، نو پولیو د یو ملت د یو قوم راتلونکی نسل دغه بدمرغې ناروغۍ ژغوري. ماین پاکان همدغسې له هغه ماینونو خلک ژغوري چې هلته خلک په نشه کېږي، نو بیا هلته دا د مرګ ژوبلې دا ویره له منځه ځي. همدارنګه په نورو برخو کې په نور صحیح برخو کې به ځانګړي توګه نو د یو د مخنیوي دپاره کله چې دغسې ډلې ته په ذهني پیچکاري کېږي چې دغه واکسیناتوران یا مثلا دغه نور خیریه موسسې غړي چې په بېلابېلو برخو کې فعالیت کوي، دا دا تاسو په نشه کې یا تاسو معلومات خلکو ته ورکړي یا تاسو معلومات دښمنانو ته ورکړي خو بیره بیره د ذهنیت سازی کیږي. نو هغه دا خلک په نشه کوي تر څو د بده مرغه دغه دا هیواد او دا وګړي هم دغه شي.
بله آزاد صاحب، څه فکر کوي اوس دغه ډلې څومره فعال دي په افغانستان کې؟ اوس چې مثلا طالبان په واک کې دي، تر ډیره مثلا په خوا طالبانو د حکومت په وړاندې جګړه کوله، اما اوس د حکومت په ضد جګړه ډیره محسوس نه ده، اوس کومې کړي دغه افراطي ډلې په دې ذهنیت ستاسو په ټکو روزي چې دغه واکسیناتوران، ماین پاکان یا مثلا د خیر ښېګڼې نور کارکونکي دوی مثلا د خلکو ضد کارونه کوي یا استخباراتي کارونه کوي؟ فکر کوي دغه استخباراتي ډلې اوس هم افراطي ډلې روزي د خیر ښېګڼې د کارکونکو په ضد باندې اوس هم په افغانستان کې فعالیت کوي او کنه افغانستان بهر دوی داسې منابع لري چې لمغه ځای افغانان روزي او د افغانانو په وسیله د نورو کسانو په وسیله د خیر ښېګڼې کارکونکو هدف ګرځي؟
ګورې په لوی انزور کې هو په بیلابیل برخو کې همیشه لا پښتنه را مسته کیږي چې اوس په طالبان قدرت کې دي نو دا او ها کارونه نور څوک کوي. هغه په هر برخه کې طالبان په قدرت کې راتک یو ډول دا و چې قدرت نیولای وي په پسر کې څوک اسان دي یا مشران دي، هغه ممکن او غواړي چې دغه وضعیت او د دې واکمنۍ ادامه ومومي. اما په کوم ډول چې د خپل وسلوال یا د خپل جنګیالي روزل دي په تیرو شلو پنځو شو دیش کلونو کې څه ډول ذهنیت یو ته ورکول شوی، په کوم کمپونه کې څنګه روزل شوی دي، او په کومه عقیده څنګه روزل شوی دي، دا قدرت ته رسیدو سره سم دی یو عقیده نه ده بدلسی، نه دی یو عقیده بدلول شي. په لاندې خطونو کې کلومی او دوه مودریم سطح یا کچه باندې کوم طالبان دي، هغه نن هم په دې باور دي چې ستا ژیره د پر رقم نه وي ته کافر یې، که ستا تګ د پر رقم نه وي ته د وژلو مستحق یې. او دغه ډله چې د طالبانو دغه کشمیر چې دی دا تر اویا او اتیا او فیصد دی، ځکه هغه د لاندې کچه طالبان ټول همدغه دي. دا خو یو څو کسان پاس ناست دي چې هغه یو دوهم لیدلې ده، یو د طالبان امریکایانو سره مذاکرات هم لیدلي، یو د پاکستاني جنرالانو سره په ډیرو مجهزو او ډیرو پرمختللو هوټلونو کې خواړه خوړل دي. اما لاندې کوم کسان په کوم باور روزل شوي دي، هغه نن هم په دې باور دي چې هغه باید ځان پورې بم وتړي. نو یو خو خپله همدغه کسان دي، خپله طالبان دي، هغه بېله دې چې یو ته نن مستقیمه څوک قمانده ورکړي چې دغه د خیریه بنسټونو کارکونکي باید په نشه شي. بېل دې چې یو ته دا وویل چې یو ته شل کاله دا ویل شوي دي، نن یو ته دا ویل چې دا کار مه کوئ، دا د طالبان لپاره خورا ستونزمنه ده. او دوم برخه نورې ټولې هغه ډلې کله چې په یو هیواد کې واکمنی وجود لري، یو د طالبانو واکمنی چې دی اکوي، یو هغه تخنیکی او فنی دولتداری ده چې هغه د یو سیاسي ځختار له مخې رامنځته شي، او هغه بیا د یو رامنځته کېدو تر څنګ ولس دې سره ودرېږي. کله چې ولس یو نظام سمې ولاړ، هغه نظام د شګو کور دی. نو بیا کله چې دغه شګو کور رامنځته کېږي، ټولې هغه ډلې چې هغه دغه هیواد کې د دغه هیواد په وړاندې او د نور په وړاندې اوس لازم نه ده چې طالب واکمن د نور کسان د طالبانو په وړاندې نور ترسره د لفاله کې، یوازې طالبانو په وړاندې نه، کله چې یو کور به دیواله وي حتی د نور په وړاندې د فعالیت د لپاره یو څوک پناه ته اړتیا لري. نور ترسره ډلې د نور هیوادونو د ګټو د تحدید لپاره هم دلته فعالیت کوي. بیا هغه هم د دې لپاره چې دلته کچیر په افغانستان کې خیریه بنسټونه فعالیت وکړي، نو بیا هلته نور فعالیتونه پیلېږي، هلته تمدن راځي، هلته فرهنګ راځي، هلته د زده کړو مسایل راځي، هلته صحي مسایل راځي، هلته یو عادي ژوند پیلېږي. نو د عادي ژوند د مخنیوي لپاره کله چې هلته عادي ژوند پیل شي، نورې ډلې بیا هلته فعالیت نه شي کولی، بیا هغه پناهګاه له لاسه ورکوي. نو طبیعي خبره ده چې ټولې دغه خیریه بنسټونه یا هر هغه څوک چې هغه د د فزاره مستقوله د لپاره فعالیت وکي، هغه په نشکیږي او البته په افغانستان کې نن البته چې څنګه هم نن البته
تاسو د خبرو نه چور کزه راوخلم. داسې دی چې تاسو بیلابیل ډلې په دې موضوع کې ښکېلې وبللې، او په ځانګړې توګه په سر کې هغه ډلې چې د افغانستان د پرمختګ دښمنان دي یا نه غواړي چې په افغانستان کې تمدن رامنځته شي، پرمختګ رامنځته شي، او په دې کې تاسو په نظر افغانان او د طالبانو هغه پخوا افغانی جنگیالی چې ستاسو په نظر او یاتیا فساد دي هغه شامل دی. راځي سید سیف ته به دا بحث راځي کو چې له دنیا خام په دې باندې لګزر خبري وو کې چې د هغو کسانو ساتنه په ولس څومره لازمی او واجب ده چې د ولس لاسنیوای کوي. مثلا دغه واکسیناتوران چې مخکې یاد شول نن هم په افغانستان کې کمپاین پایل شو، پاتې ولایتونو کې واکسیناتوران کوڅه په کوڅه کور په کور ګرځي، د خلکو دروازې ټکوي، ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکوي. اما بیا یو کس راجیږي په مخ خپل افراطي روحیې سره دغه واکسیناتور وژني چې موږ تاسو عملاً پیښې هم ولیدلې چې په کندوز کې اون نفر واکسیناتوران وژل شول او په ننګرهار کې هم څو تنه واکسیناتوران چې ښځې هم پکې وي. څه کول په کار دي ترڅو دغه ذهنیت بدل سي او د ولس دینی واجبات څه په دې برخه کې؟
مننه. د دې بحث مختلف اوږدمهاله او لنډمهاله کار کول په کار دي. ماته بل څه نه پاتې کیږي غیر د دې نه چې د همدغو خبرو چې جناب آزاد صاحب ویلي مشخص مثالونه وړاندې کړم. د مثال په توګه کله چې په افغانستان کې د متحده او د یوناما د کار په مقابل کې موانع جوړیږي، متصل په جلال آباد کې د یوناما د کارکونکو له خولې د پاکستانی اخ وړاندې یوناما ته کیږي کچیرته په افغانستان کې تاسو د دې فعالیتونو امکانات تاسو ته محدود دي، موږ تاسو ته پوره امکانات درکو. دا کارمند وایي چې د جلال آباد نه تر کابل پورې راتلم، د دې د سیسینه خبر شوم په تمام لار کې نه. معنی دا ده چې یو اړخ د خبرو دا هم ده، بل اړخ د خبرو دا ده چې زمونږ تصور د طالبانو نه دی یو ګوند او دی یو حرکت، یو د منظم حرکت په توګه ده، در حال چې د طالبانو هغه لوړې برخې یعنی عمودي رهبری او افقي رهبری وسطي او لاندې بیا صفوف چې هغه ته د اسلامي په اصطلاح تاکیدات پر بنیاد باندې داسې برداشتونه کوي چې دا هغه په نتیجه کې عملاً ضد اسلامي عمل کوي. هغه څوک چې د ټولنې د خدمت لپاره د اولاد د ټولنې لپاره کار کوي او د مثلا د واکسین بل تعبیر اخلي، هغه تر یو حده پورې چې ترکیب حرام دی، دا تعبیر اخلي. او مطمئنا یو ستر اړخ مالی اړخ دی چې دا هغه سره چې هغه موټر دی، دا هغه سره چې هغه کارمند دی، دا هغه سره چې هغه موبایل ټلیفون دی، دا هغه سره چې لپټاپ دی. د دې د غنیمت نیولو پر بنیاد ورته یو ظاهري توجیه جوړي چې مطمئنا د بلې خوانه ماته مخکې ویډیو پراته ده چې هغه ته د ښځو فعالین څنګه نیول کیږي. اما کله چې د طالبانو د بیان د خوانه پښتنه کیږي هغه وی دا دروغ دي. نو زه دا ومنم چې هغه ویډیو راته مخکې پراته ده، او که هغه دروغ ومنم چې دا شي نه منکري. په دې خاطر باندې دا تمام جوانب د قضیه په دې برخه کې تحصیل لري. او مطمئنا د اسلامي د لحاظه هغه څوک چې د ټولنې خدمتګار معنی اجازه یې د اولاد د خدمت لپاره څوک کار کوي معنی اجازه یې، دا حرام کار دی او د الله تعالی په زند مؤاخذه ور دی او ان شاء الله چې مؤاخذه وشي. اما واقعیتونه دغه دي چې دی او زمونږ ټولنه د دې مشکلاتو سره مواجهه ده.
کور ودان آزاد صاحب، یو طرف ته په افغانستان کې بشري وضعیت نازک دی، ملګری ملتونه او نور نړیوال بنسټونه پرله پسې اندېښنې ښیي. همدا اوس هم ویل کېږي چې څه باندې 9 میلیونه افغانان په روان 2023 کال کې بشري مرستو ته اړتیا لري. بل ورته مثلا بشري بنسټونه د دغه ډول ګواښونو سره مخامخ کېږي. یو طرف ته مثلا د ښځینه کارکونکو په کار بندیز لګېدلی چې دی هم یو څه د دغو بنسټونو کارونه پڅکړي دي. بل ورته مثلا منابع کم دي، پیسې کمې سوي دي. بل ورته کارکونکي په نخښه کېږي. همدا د ملګرو ملتونو تازه راپور ښیي چې 8 کسه د خیریه بنسټونو کارکونکي په 2 کلونو کې وژل شوي چې تقریبا لوړ رقم دی. راتلونکي څنګه ګوري؟ فکر نه کوي چې د خیر ښېګڼې چارې به نورې هم متاثر کړي دا ډول پېښې؟
لپه د مرغه په دې کې هیڅ شک نشته چې په راتلونکي کې به هم د ښېګڼې ټولې چارې فعالیتونه سخت متاثره کیږي چې د طالبانو چې کوم دریز د تر اوسه په تیر دوه کلونو کې هغه د دې باعث سوال چې دغه فعالیتونه مخ ونیول سي د بیلګې په توګه کله چې هم د طالبانو له مشرانو څخه د انجینو د زده کړو او د میرمنو د کار په هکله پوښتنه شوې ده زما سره په خبرونه کې چې کله د میلمانو په ځانګړې توګه د ویان ته د ویلا مجاهد مې څو څو واره دغه توجیه کړی ده څو څو واره د دلیل وړاندې کړی دی چې په تیرو شلو کلونو کې د خپل جنګیالو ته څه ډول چې د ذهنیت ورکړی دی د اوس ناڅاپه نشي کولی چې دغسې کړنې وکړي دغسې څه ته اجازه ورکړي چې هغه د دننه په دې کې بغاوت راپورته کړي. دا په دې معنی چې په تیرو شلو کلونو کې کله چې د خپلو جنګیالو ته دا ویلي وي چې مثلا د تعلیم مخه ونیسئ مکاتب وسوځوئ او دا یو ناسم کار دی حرام کار دی دا د اسلام او د دین او د افغانیت خلاف کار دی. دا په دې معنی چې په تیرو شلو کلونو کې ټول هغه کارونه ټول هغه څه چې طالبانو کړي دي په هر نوم چې هغه جنگ کړی دی همدغسې درواغ ورته ویلي دي خپل خلک همداسې غولولي دي. دا دن اعتراف دی تاسو د نورو پر رسنیو په ارشیف کې دغه دلایل پراته دي چې د خپل هغه ټیټپوړي جنګیالو یو د بغاوت د مخنیوي لپاره اوس مهال لپاره د مکاتب بند کړي دا دی وینا ده. نو دا په دې معنی چې په ټولو مسایلو کې همدغه خپل خلک په درواغو جنګولي دي خلک غولولي دي او د پردوی د اهدافو لپاره اوس چې څنګه دوی واکمني کوي د انجینر د مکاتب وو دروازې بندې د میرمنو د کار مخنیوي سره د نارینه وو په جامه کې د پکړو وړو کې دغه د کاری محیط کې د سخت مداخله ده په دولت کې یا د دولت توای د طالب نه پرته بل هر هغه څوک چې په طالبی فکر نه وي هغه د کار اجازه نه لري د نړۍ سره د کوم اړیکې چې دی په خپل دریز باندې ولاړ دي هیڅ ډول انعطاف نشي د نړیوالو ترهګرو سره د دې اړیکې ډېر ښکار دي الزاوري ورل کیږي هغه د خپل د پاکستان او د ټي ټي پی ترمنځ دیمند غلی ټوپ کوي د دې
بل آزاد سپ کله په د بشري مرستو باندې تم شو او څه کول په کار دي چې افغانستان ته بشري مرستې را جلب شي ځکه دا غوښونه موجود دي اړتیا ډېره ده
دغه کرنې چې دي دغه کرنې هم دې ترازم دا د دې لامل سوي دي چې د دې یو د نړۍ ترمنځ فاصله ایجاد کړي کله چې فاصله ایجاد کیږي تبي خبره ده چې د نړیوالې ادارې د مرستندوی ادارې چې د ټولې نړیوالې ادارې دي او دا نړیوالې ادارې بیا څنګه طالبان د دې سره دغه ډول فاصله ایجادوي او خلکو باندې خپل خلکو باندې په دغه ډول ظلم او جبر کوي دغه مخکې موارد چې ما یاد کړل دې تر اصله مزه دا مهم موارد دي او دا د دې باعث سوي دي چې بیا به همدغه مرستندوی ادارې لکه اوس چې د خپل فعالیتونو باندې لسره غور کوي تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو څو ایجنسیو څو واره دا وویل کله چې د ملګرو ملتونو ښځینه کارمندانې په یو باندې بندیز ولګېدلې نو هغو څو واره ولته د خپل فعالیت باندې لسره غور کوي او یا بل هیواد د باندې لکوم بل هیواد د همسایه هیواد باندې فعالیت وکړي چې تر اوسه پورې ما خبره لا د خصوصي نه ده چې د خپل فعالیت په مغه شکل چې د تر اوسه ادامه ورکړي کبه خپل فعالیت یا ځندوي یا به کموي. نو له هغه دغه طالبانو کړو ته په کته د دې حکومت ولې ته په کتو د نړیوالو مرستندویو ادارو کارمندانو ته کوم تهدیدونه چې مخ دی یو ته په کتو او دیغو او همدارنګه د نړیوالو د سیګار راپور لمخې کله هم چې د جمهوریت د نظام په حق له باندې راپورونه خبره کړې دي نو طالبانو ډېر هرکلای کړلې. نو دوی په وړاندې کوم راپورونه خبره شوې دي تازه په تازه سیګار راپور دا وایي چې بشری مرستې یا بشری ناورین د مخنیوي لپاره چې کومې نقدي کڅوړې افغانستان ته ځي په ځانګړې توګه هغه څلوېښت میلیونه کڅوړې ونیزې کڅوړې چې افغانستان ته ځي او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان بانک ته دا پیسې ځي نو تر ډېره بریده دا د طالبانو تر واک لاندې ویشل کیږي یا استعمالېږي چې ډېره برخه یې بېرته طالبانو ته ځي. دا سیګار راپور دی دغه راپورونه د دې باعث سوي دي او د دې باعث کیږي چې په راتلونکي کې هم د بشري مرستو افغانستان ته البته د بشري مرستو هغه کومه لړۍ چې روانه ده هغه به اغېزمنه شي یا په منفي اغېز وکړي او خلک به بدبختانه که اوس نوي شمېر دا شمېر د خدای نه کوي لیکن وضعیت ته په کتو هغه تحقیقي بحث که وکړو او مشاهداتي بحث که وکړو د تېرو دوو کلونو د طالبانو کړنو ته په کتو دا ویره خورا ډیره ده چې دغه دا مرستې به خورا ډیرې ساغسي منفي تاثیر پر وکړي او خلک به د خلکو شمیر بدل د لوږې سره چې کوم خلک لاسته ګریوان دي د هغو شمیر کې به خورا ډېر اضافه وه.
کور ودان آزاد صاحب، د بحث د پای شېبو ته نږدې شوي، راځئ چې بحث سره راټول کړو. سیدي صاحب، له تاسو به اول واورو چې څه کول په کار دي اوس. خو دغه ستونزې ستا په افغانستان کې اړتیا هم ډیره ده، لکه څنګه چې ما مخکې ویل چې باندې 9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. په دې کې فکر کوم 14 میلیونه داسې دي چې بشري اړتیا یې د اندېښنې وړ ده یا هم په بیړني حالت کې ده. دغه اندېښنې پرله پسې ښودل کېږي، که څه هم طالبان بیا دغه شمېرې تر ډېره نه مني او وایي چې بشري وضعیت دومره چې نړیوالې ادارې یا ملګري ملتونه یادوي وایي ترنګله یا خرابه نه ده. څه وشي چې همدې شرایطو ته په کتو د نړیوالو مرستې را جلب سي؟ طالبان کومې تګلارې اختیار کړي چې نړیوال افغانستان سره خپل مرستې کمې نه کړي؟ ځکه دبلیو ایف پی تازه ویلي چې و اته لکه کسانو ته مرستې درولې دي، هغه کسان چې په میاشتنی ډول مرستې ترلاسه کولې، او وایي چې که مرسته ورسره ونسي د کال تر اخره به ممکن همدې شمېر نورو کسانو ته هم مرستې ودروي. یعنی مرستې په کمېدو دي. څه وشي چې بیرته مرستې را جلب سي او د افغانانو لاسنیوي وسي؟
د مرستو کمیدل ثابت خبر ده چې د پاسه $1 میلیارد چې باید د مجموعی نه نور هم شوی $1 میلیارد کمیږي، چې د هغه په نتیجه کې همدا رقم چې تاسو ویلې دومره خلکو ته به مرسته ونشي رسېدلی. خبره دا ده چې هم د ټولنې په سطحه علما مخکښان د خپل رسالت د ادا دپاره باید کار وکړي، او دا هغه پرسن کې حاکمیت باید خپل رسالت ادا کړي. څنګه چې یو خلکو ته باید دروغ وویل شي، دروغ ولې؟ کله چې مجاهد نه پښتنه کیږي، هغه د فعال د مدني ټولنې وایي چې د مکاتب خلاص کړي، په لیاز د خدای مکاتب خلاص کړي، هغه ورته سر خوري او وایي چې مونږ باید منبر د حکومت نه جدا نکو، مونږه حکومت باید د منبر سره په تفاهم، یعنی په اصل کې چې نور منطق نه لري موافق دي. دی هم چې یو شمیرې چې تعلیم په مقابل کې درېدل، د پوهې په مقابل کې درېدل، یو سلسله تخلفات په مقابل کې درېدل، خو په ځای دي خو منبر ته باید خناق وکړي. یعنی دوی سره د اسلام هغه برحق بودن او غیر برحق بودن مطرح نه دی. دوی ته څنګه د حکومت ادامه مطرح ده چې یو سلسله چې په اصطلاح د دې جنګیالي د دې نوالوړي په دې خاطر باندې دروغ نه ویل په کار دي، ملت غولول نه دي په کار. جبروتونه تیر شوي دي، دا جبروت په هم تیر شي، د حق دپاره کار کول په کار دي. او ته طالب یو شمېر مشران چې په حقایقو باندې پوهېږي او ته دې له هده پورې هغه منطق چې ورسره ویل شوی دی بیا توقف کړی. خو مونږ هم دې خو مخالف ناستو
کور ودان سیدی صاحب، مننه او سلامت سی. آزاد صاحب، ستاسو د پای خبرې هم اورو. څه وشي چې افغانستان ته مرستې را جلب سي؟ د طالبانو تګلارو ته په کتو څه کول په کار دي پلان وخت کې؟
د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د بشري مرستو لړۍ باید په هیڅ عنوان ونه درېږي. له بده مرغه افغانان تر بل هر وخت په ډېر بد حالت کې دي. یعنې په تیرو 50 کلونو کې افغانانو ښه ورځ نه درېدلې، لیکن کوم بشري ناورین چې اوس افغانانو سره مخ دي د دې سارې په تیر کې نه لیدل کېږي. نو د بشري مرستې باید نه یوازې شي دامه عمومي، بلکې اضافه شي. او د دې لپاره چې څه په کار دی، د افغانانو هغه د شي په اړه چې په نورو هیوادونو کې ووسی یا په ځانګړي توګه په غار کې ووسی، د همدغه ادارو سره چې نړیوالې مرستندوی ادارې دي او بیا د بیلابیلو هیوادونو سره د مرستې راټولوي، او افغانستان ته د افغانستان د خلکو د ستونزو د حل لپاره د مرستې رسوي. د دې سره باید خبرې وشي په متواتر ډول، او داسې یو میکانیزم رامنځته کړي هم د خلکو چې د په مستقیم ډول وتوانېږي چې هلته مرستې ورسوي. دوم بحث دا دی چې په خپل هغه کسان چې هغه بې وزله کسان یا ټول افغانان بې وزله دي، هغه حالته داسې یو زمینه مساعده کې چې په خپل سیمو کې یو ډول حد اقل هغه نسبي امنیت د خلکو لپاره رامنځته کوي. درېیم بحث دا چې ټول بحث به د طالب تور کړي، تر څو پورې چې طالب په واکمنۍ کې په طالب کې بدلون رامنځته کوي. هغه یوازې دغه بشري مرستو بحث نه دی. کله چې په سیاسي لحاظ طالبان په ځان کې تغییر نه ولي، د نن داخلي مشروعیت ترلاسه نه کړي، د نړۍ سره د نړۍ په شکل باندې رفتار ونه کی، نو دغه ستونزو حل ستونزمن نه ناممکن ښکاري. نو د ټولو هغه بحث نه چور دی چې طالب باید تغییر ومومي. طالب کې تغییر راځي، مترغه پورې په دغه سي مسایل کې د پام وړ تغیراتونه لیدل شي بدبختانه.
ډیره مننه سلامت اوسې اوریدونکو د ازادي رادیو اونیز بحث همدلته پای ته رسیدي. یو ځل بیا خپل میلمنو د سیاسي چارو لشنون کې او لیکوال صلاح الدین سیدی او د باور غورځنګ له مشر او د امریکا د ویسکانسن په هنتون له استاد نجیب الله آزاد نه ډیره مننه.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو.com ته ورشئ.